السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د جوزا یا غبرګولی دویمه او د می میاشتې درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، د خپرونې سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په کندهار کې د یو شمیر مخکښو ښځو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې ښوونځیو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون یکشنبې په یو ټویټ کې ویلي چې لاینز د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې دغه راز د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار وکړ. یو دوه تابعیت لرونکي افغان له جرمني تر افغانستان پر موټر سایکل سفر کړی دی. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې دغه کس چې نوم یې یوازې زازای خودل شوی، د ترکیه او ایران له لارې په 12 ورځو کې هرات او له هغه ځایه غزنی ته د شنبې په ورځ رسیدلی. د راپور له مخې دغه کس په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ته ویلي چې افغانستان ته پر موټر سایکل دا سفر د دې لپاره کړی چې نړۍ ته وښيي چې دا هیواد اوس امن دی. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي د حج د فریضې د ادا کولو پر نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان پیژندل شوی غیږنیونکی محمد ابراهیم خدری ترکمنی د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. نوموړي چې د عمر د زړښت له امله د کابل په یو روغتون کې بستر و پرون سا ورکړه. د افغانستان دغه پیژندل شوی غیږنیونکی په 1928 کال کې په انډونیزیا کې د غیږنیونې په آسیایي لوبو کې د برونزو مډال ترلاسه کړی و. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوي حکومت پر ضد د اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې 13 میاشتې له قدرت لري کړای شو، پرون یکشنبې په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی دغه حکومت نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی به تر هغو پورې چې جرګې منحل شوي نه وي او د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان شوي نه وي په اسلام آباد کې پرلت وکړي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن دوشنبه په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکی به مازدیګر مهال د ویډیو کانفرنس د لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوی د نړۍ اقتصادي غونډه کې له اوکراین ملاتړ اعلان شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د خزینه نتاقانو د مخ اجباري پټولو ته غبرګونونه د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤوله وایي.
The order about female journalists is because خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر ځان اړوونکی دی. دغه خزو ته د یو مثال په توګه چې نورې خزي په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي.
دا فشارونه انزوریزی رسنۍ کومې خواته بیایي؟
فشارونه به دونه زیات کا تر څو د سین ور رسنۍ او فعالیتونه محدود او بل اخره دا فعالیتونه په ټاپه ودری.
د طالبانو پر مشرتابه د دوی د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال او پخوانی مرکچی عباس تانگزی کلک نیوکه.
د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړي، د تعلیم حق چا نه دی ورکړی، د ښځو به اسلام چیرې زده کړي، شریعت به چیرې زده کړي، په مدرسه او مکتب کې به زده کړي.
نو راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې د پولند ولسمشر له اوکراین غوښتي چې د روسیې غوښتنې ومني.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ازادۍ له حقونو جدي سرغړونه بولی. د دې سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو د حجاب فرمان جبري دی نه اختیاري. یو شمیر خزینه خبریالان دغه اقدام ډیر اندېښمنې کړي دي. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو نویو لګول شوی محدودیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د ښځو حجاب هغه څه چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سی این این سره په خبرو کې ادا کړې وه، په هیڅ صورت اختیاري نه دی بلکې هغه اجباري دی.
The order about female journalists is particularly harmful because
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړهونکې دی ځکه دغه خزې هغه معلومات چې په افغانستان کې څه پیښیږي راټولوي او خلک ترې خبروي هغوی د نورو لپاره بیلګې دي او دغو ښځو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې ازادي لري کتل کیږي اوس وینو چې په څه ډول دغه ازادي د طالبانو لخوا اخیستل کیږي دا چې په ټلویزیونونو کې باید ښځینه ویندویانې مخلوطې راښکاره نه شي د رسنیو ډېرې ښځینه کارکوونکي اندېښمنې کړې دي د تولو ټلویزیون خبریالې سونیا نیازی اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې دا ډول یو وضعیت هیڅکله هم نه و تجربه کړی
ما قبل از امر و فرمان امارت اسلامی هم حجاب مراعات
موږ له دې فرمان او د اسلامي امارت له امر مخکې هم اسلامي حجاب هم د ټلویزیون په پرده او هم تر شا مراعات کوو موږ مسلمانان یو د مو یو مکلفیت ده خود ډول حجاب او ماسک اغوستل نه اسلامي توجیه لرلی شي او نه هم زموږ په فرهنګ کې ځای لري دا له بهرني فرهنګ څخه راغلی او پر موږ تپل کیږي د ښځینه ویندویانو تر څنګ پرون په ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول تور ماسکونه اغوستي وو د افغانستان لپاره د بشري حقونو د څار سازمان هم پرون په یو ټویټ کې پر دغه اقدام خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ او د ښځو حقونه د طالبانو تر حملو لاندې دي او زیاتوي چې نړۍ تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره تعامل لري او هغوی ته فرصت ورکوي لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کول د ښځو پر سفر محدودیت اجباري حجاب او اوس د ټلویزیونونو ښځینه ویندویانې د مخونو پټولو ته اړ کول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې له سختو عکس العملونو سره مخ شوي دي په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي پرون په هغو مراسمو کې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په کابل کې جوړ شوي وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړې حق باید ورکړل شي د هغه په وینا هیچا د ښځو شرعي حقوق او د زده کړې حق نه دی ورکړی د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي دوی د شریعت د احکامو له مخې عمل کوي نړیواله ټولنه بیا بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو مهم مورد یادوي او د دغو حقونو پر تامین ټینګار کوي
و موردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د دې خارندوی کوي چې د طالبانو حکومت راستربلې د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي په همدې اړه نوریاس نوري د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې دا فشارونه تصویري رسنۍ کوم لور ته بیایي
دغه محدودیتونه چې اوس طالبان لخوانه د خزینه ژورنالیستانو په وړاندې ایمال سوي دي دا به د محدودیتونو پای نه وي بلکې دغه محدودیتونه به نور هم پراخیږي او په نارینه او ښځینه ځینې فشارونه په راتلونکي کې ایمال سي څه ډول به هغه ته په وخت جواب ورکړي همداراز دوی په دې ورځو کې د تخته یو کمیسیون هم جوړ کړی چې دا کمیسیون به سبب د دې سي چې د ځینو مخبرونو په حبس کې یا د ځینو خبری توکیو کو په حبس کې طالبانو ته خلاص لاس ورکې او بل اخره فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځین ور رسنیو فعالیتونه محدود او بل اخره د فعالیتونه په ټاپه ودری او د رسنۍ بندې کاندي نو زه فکر کوم چې دا محدودیتونه به نورم تشدید شي او د فشارونه بل لا زیات شي تر څو د رسنۍ په خپل د نشراتو بندولو ته اړ کاندي او ځینې به دوی په خپل حکومت کاندي چې نشرات مو بند
کړي ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه و اندویانو د اعتراض په ډول په خپل خبرونو کې تور ماسکونه اغوستي وو تاسو په باور دغه اعتراضونه به کوم نتیجه ورکړي
بله ما هم ځینې رسنۍ نارینه کارکوونکي ولید په خواله رسنۍ کې عکسونه له ما تور ماسکونو سره د اعتراض په ډول باندې اغوستي وو او په خبرونو کې له ماسکونو سره ظاهر شوله زه فکر کوم چې دا اعتراض خدا مونږ دې چې دغه دې اعتراض ډول یا اعتراض بيخي لمنځه لاړ نسی ولی دا سي اعتراضونه یا دا سمبولیک اعتراضونه د داسې حکومتونو په وړاندې شاید غیزمن تمام سي چې غو سمبولونو ته ارزښت ورکاندي د خلکو اساسي حقوقو ته ارزښت ورکاندي د خلکو اساسي ازادۍ ته ارزښت ورکاندي او مدني حکومتونه یې مدني اعتراضاتو ته اهمیت ورکاندي زه فکر کوم چې د طالبان په وړاندې هیڅ ډول ارزښتونو ته اهمیت نه ورکي دغه ډول اعتراضونه فکر نه کوم چې کوم څه لري هم د طالبان په ځای کې پیدا کاندي او یا د دوی بینش او ستراتیژي د رسنیو په وړاندې تغییر کاند.
د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي ویلي ښځې او نجونې په افغانستان کې د زده کړو حق لري او دغه حق باید ورکړل شي. د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې تر څه حده د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
بلې، ما هم د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې واورېدلې. دا دوگانگی یا درز دی دوی دی طالبان و دی کرکترون و او دی افراد اشخاص ترمیز نوینت لدیر مودی را دی خاطر دی خاقلی عباستانک زی اعتراض خواهی تر دیر حد پدی پور ارتباط ولدی سی په خاطر دی قرار و سی دی طالبان و دی خارجه وزیر سی، ولی یو دول نامرهی بیرونی فشارون پا طالبان بانی سبب سولی سی خاقلی متقی دی بحرانه چار وزیر سی او دای دی موین پایس باندې راغی. نه تنه ښاغلی عباس ستانکزي دا ډول اعتراضونه لري، بلکې د قطر فریکشن ټول دغسې معترض فریکشن ده، او کله ناکله دوی سي موقع پیدا کاندي د اعتراض خوله د نورو طالبانو په وړاندې یا د نورو رهبری په وړاندې خلاصوي.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانکزي وی له افغان خزو د تعلیم حق اخیستل شوی. دوی د ټولنې نیمایي برخه ده، خو باید دا حق ورکړل شي. ښاغلی ستانکزي دا خبرې پرون په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانکزي د حکومتولۍ په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کارونه کافي نه بولي او وایي چې باید لا ډیر کار وشي. ښاغلی ستانکزي نن په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی. ښاغلی ستانکزي د ښځو د تعلیم ترڅنګ په حکومت کې په سیاسي، اقتصادي او نظامی چارو هم توندینی وکی وکړي. نوموړي وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوی کار کافي نه دی او لست زیات کار غوښتنه لري. هغه دغه شان وویل چې د روان وضعیت دوام لست له حکومت لري او دا د یو نظام لپاره موده را لنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو یو شمېر محدودیتونه ولګېدل چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر لپاره خو غبرګونونو سره مخ شول. په دې محدودیتونو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل هم شامل دي چې لا هم تړلې دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نوموړي ویل امریکا د خپلې کړې ژمنې له افغان ولس سره پوره کړي.
چې نه پریږدي افغانستان پرمختګ وکړي، پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي، د افغانستان په خلاف توطیه جوړوي، باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان اولس تاسو د ځان څخه لیرې نه کړي. که امریکا ده، که اروپا ده، که نور هیوادونه دي، دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر د شل کاله درلودي بدل کړي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو 9 میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دي پیژندلي. له دې ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غواړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی له مزار شریف څخه د کتنې پتراس کې له هغه جماعت څخه کتنه تر سره کړه چې 13 میاشت پکې خونړۍ حمله شوې و. هغه ویلي چې د ملکی وګړو د وژنې مسولین باید عدالت ته راکاګل شي.
پرون یک شنبه د مزار شریف په سی دکان جماعت د خونړۍ حملې و میاشت پوره شو. د شیګانو پر دې جماعت په برید کې چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی لکتر لګه شپږشتن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي و. اکثره قربانیان هم شیعه عبادت کوونکي و. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ له دې جماعت څخه کتنه ترسره کړه او زیاته کړه د ملکي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې له ځایه لیدنه ورته ډېره خواشینوونکې وه. ښاغلي بینټ ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې له نږدې لیدلې او خپله ژوره خواخوږي ورته څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ویلي چې پر ملکي وګړو حملې باید بند شي او هغو چې د دا ډول حملو مسؤل دي باید عدالت ته راکاږل شي. د روان کال په روژې میاشت کې په افغانستان کې څو خونړۍ بریدونه وشول چې خانقاوې او هغه جوماتونه پکې پنهښه شوي وو چې اکثره عبادت کوونکي یې شیعه‌ګان وو. د کابل مزار شریف او کندوز بریدونو ډېر تلفات اړولي وو. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو دا خبره کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپلی او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانخیستل شي. خو د امریکا دفاع وزارت د تېرې سهشنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دفاع وزارت ویلي چې که د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له اوسنیو شرایطو د ځان لپاره ګټه پورته کړي دا ډله به د 2 او 12 میاشتو تر منځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د پولاند ولسمشر له کیف څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کیږدي. اندری دودا په یو ناڅاپي سفر چې له مخکې نه و اعلان شوی پرون یکشنبې له کیف څخه کتنه ترسره کړه. پولاند چې له اوکراین سره ګډه اوږده پوله لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د بې ځایه شوو په سلګونو زره اوکراینیانو کوربه دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین پلازمینه کیف پرون یکشنبې د پولنډ ولسمشر اندری دودا کوربه و. هغه په دې سفر کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین په وړاندې ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. دودا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو شتمنیو ته باید روسیه لاسرسی پیدا نه کړي. دا واضح ده چې اوکراین باید د روسیې یرغلګرو په جنګي غرامت بیرته ورغول شي. دوی باید ټولو هغو شتمنیو ته چې په مالي بنسټونو او ټولو نړۍ کې کنګل شوي لاسرسی پیدا نه کړي او ترې لرې وساتل شي. پر دې سربیره موږ مختلفو نوښتونو ته اړتیا لرو چې له اوکراین سره مستقیمه مرسته وشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دې خبري غونډه کې له پولند څخه د همکارۍ او د پسلګونو زرو اوکراینیانو ته د پناه ورکولو په خاطر مننه وکړه. د پولند ولسمشر د اوکراین د پارلمان له غړو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې دا هیواد حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. کیف ته د پولند ولسمشر له سفر سره هم مهاله د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسي ځواکونو توغندوی بریدونو دوام درلود. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیک یوې احتمالي هوکړې ته په اشاره ویلي چې جګړه به بند نه شي. د هغه په خبره که په جګړه کې وقفه هم راشي روسي ځواکونه نوي عملیات پیلوي چې د ده په باور د مخکنیو په نسبت به خونړي وي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو آزادۍ رادیو پر منځنیو څپو سربیره د اف ام په 7.5 څپو هم د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. دغه راز د افغانستان په ګوډ ګوډ کې آزادۍ رادیو په 2690 څپو هم خبرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ او سیمه کې مو انټرنیټ کاروئ نو د آزادۍ رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره نه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس دی آزادۍ رادیو .com. که انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. دغه راز د آزادۍ رادیو خبرونه پر ټویټر او انستګرام کې هم موندلی شي. د دغه خبری مجلې خبری مسایل هم پای ته رسیدي. زه په اتو بجو بیرته تاسو خدمت ته راستنیږم. اوس ما خپل همکار اسمت ساروان ته سپارم چې تاسو سره دی.
له خبرونو ور اخوا
د اصلي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د سیاتی دو او په کندهار کې د توتیو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپور نه لرو. په کندوز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د کرنی او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکی وای په ورستیو کلونی کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وای دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوو، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو سي هغه وطن ته راوارسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ تنت.
د مالداری د څنګ یو شمیر متخصصان هم وای چې پورستوي کلونو کې د شدو غواګانو او د غوخي غویانو د اصلاح برخ کې ښه کارونه تر سره شوي او لامل دی مالدارانو اقتصاد ور سره ښه شوی دی. د مالداری د څنګ متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي خدمات مثلا یو غوایل قاکو وطني هوا دغه خوسه یو کلن په بازار کې منډي کې مثلا 10000 افغانۍ خرسيږي او کچیر هغه وطني غوا لو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی پلس زر افغانی دیغه یو کلن خوسی خرسیږي، یعنی تقریبا 60000 روپی دلته مالدار ګټو کو تفاوت راغی.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشری حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د توتی یا زمکنی توتانو حاصل شنتی چور کړي. بزګران وایي ک بازار ورته پیدا شي د کوکنارو شبدیل دی. دا محل په کندهار کې پر 50 جریبم زکه زمکنی توت کرل شوی چې د 1 کیلو بای په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی زمکنی توتان راټولوي. هغه د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کوکنار پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لمړی تو برکړی چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټول زمکو کوکنار کرل سوی و.
توت زمینی که از محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوگنا در افغانستان شوه.
زمکنی توتان ډیر ښه حاصل ورکوي، حتی په افغانستان که د کوکنارو یو ښه بدیل کیدای سي. زما پیغام و بزګرانو ته دا دی چې راسی د کوکنارو پر ځای د زعفران یا زمکنی توتانو کښتونه وکړو او د پستې باغونه جوړ کړو.
پسته جوړ کونیم.
دا محل په کندهار کې پر 50 جریب ځمکه ځمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه 4 ځله فصل راټولېدلای سي. عزیز احمد احمدی وای د ځمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سش کالي حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړي چې د کوکنارو تر کښته ګټه څو چنده ډیره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لس تر 12 پورې کسان کار را سره کوي. دوی هر ورځ د ځمکې توتان راټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د 1 کیلو ځمکني توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
وفي کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي وراخوا د ځوانانو او تنکی ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښ له برکته د کار زمينه برابر سوي.
سال جمعه سلمونز وکوه الله سدار ازو د لې کار کو الله سپنځل اسکاس یو انو بخپل کار کو ساش راس د گرمی پر شلو مبارک د غشانتا چو بازار ته سر جمعه دوات با سوا کا دایر راکی
د زمينه تو تشکو ابریا بیا خلتو تر شو بیا ورو خرڅوي بلا سار اس پرت پرو بجه بیا در ناز ګار پر بس پس پس سوا کا دایر راکی
د کندهار د کرنی او مالداری مسلمان وای ل یو جریز مکی څخه 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانی څخه تر 400 افغانی پوري پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وای ک زمکنی توتانو ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تاریاکو تر ټولو ښه بدل کېدلای سي.
د دې تخجوز هم جوړولای شو، پودر هم جوړولای شو، په دواو کې هم کارولای شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جریب ځمکه چې ځمکني توتان ور باندې وکړي نو 1500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 ته 400 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو د یو جریب څخه 1500 افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشټوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسي کولای.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. رایز ټو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په پیل کې د طالبانو له لوري د افغان ښځو محدودیتونو ته اشاره کړې چې وروستۍ مورد ښځینه ویندویانو